السلام علیکم له غرمنه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او سلای وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د خبرې په ښه مثبته فضا کې ترسره شوې او پکې د چین او امریکا استازو برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد تللی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه شنبې په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې به د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې لومړیتوب ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت ستایلی چې دواړو خواوو ته یې د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قمندان ګلزمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه شنبې ویل چې ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قمندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسول یار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څو ځلې د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه ده ورکړی. زیاته کړه چې خپلو مظاهرو او تاسون ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز نامنه په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې کېږي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. د هم سو د سیمې او نړۍ خبرونه د اروپا اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای ومه د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی وو، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبي پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغې وویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د اوږد وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ایران سره وروستۍ موافقې ته د رسېدو لپاره باید اته مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. د ملال یوسفزی د موسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسېدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالر پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلنه شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوط وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وځنډوله چې د بوسنیا په سربنیس ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماټان وایي چې پرون باید رای اخیستل شوی وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماټانو د ورځې تر پایه بحثونه جاري وساتل او رایګیری نن ته وځنډیده. د خبرونو پای
لا مرزی احمد زیم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړو 13 ورځ په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې استانبول ته نږدې ترسره شو موافقه وشوه چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم ترسره کیږي. په روان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایی ریاست مشر عبدالله عبدالاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنیو او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم مفصل رپورټ اوري چې یو شمېر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکنې ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دي. دا یو پرپاس یو قناه او اسمو د شی موجود دي چې په پوهنې څنګه موږ کوشش راوړو.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یو شي وي او یا په سوریا او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل رپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
موږ که ژوندي وو او درئی صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې دی او دغلته له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي ترڅو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړه چې له کابل او هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حملې جاری ساتلې، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی او د پاکستان حکومت یې ستایلی دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازیو ترمنځ یې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواوو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو، نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ور باندې کېدلای، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروې کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوي چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبریالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت لري.
د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده ناامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لوري د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کته پورته شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واده زمينه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شد تا ریشه پیدا کنه د ریشه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او وویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ رادیو نه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الدین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی: د سولې د خبرو نوی پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلي اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، د پاکستان د همکارۍ په اړه شکونه پیدا شوي او پاکستان په دې پوه شوی چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوو ډلو وویشي، هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې، دا بیا د ویسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه دا ده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزای او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلي که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالود خراساني خبرې راخیستې چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیویي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي ده او د طالبانو نورو قمندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اورېدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دی ورکړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی وای دا کتابونه په لوړ کیفیت پراتونکو څلور میاشتو کې چاپ شي. تفصيله لخان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرها.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
سور از مخ کې هم د میلیونونو نو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د یو لسکورنۍ مطبوع ترمنز لاسلیک شوی وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندستان او ویتنام کې پر روانو سلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
us mug da tadun lasti kawlo ta cham tu hila da kitabuna chap shi aw afghan da kaun ko ta war kul shi da da us awratun ki la para da afghan da kaun ko pa gata di aw mug ba pa de barkha ke nur amrasta ham wokru.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین پر راپور کې مو واوریدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادعا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. کسه هم چې چارواکي دغه خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه پلټنې دوام لري. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې له تیرو 14 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي، خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپلې رواني جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي، دغه دوې پوښتنې نه دي ځواب سوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي، د نوم د نښودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوالو مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. دوی وایي په دې نه پوهېږي چې دغه اکمالات د چا له لورې کیږي، خو دوی خپلو لوړ پوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پیل د مخه یې الوتکې لیدلي چې وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کړل، دغه دلواړي په ساحه کې د اورګوډ په ساحه کې واتیاره کوله شو چې د عملیات په پته نه راځي. د امریکایانو وکړه د پاکستانیانو وه خپل تجهیزات ورته وغورځول، بیا لاړه د موږ په کم باندې لاړه لاړه موږ ته خپل اطمینان حاصل کړ چې کنه زه د افغانستان تیارای یم. اکمالات تر شه ورته وغورځه د بیا راکتو کتر هغه ورځې نه اوسه پورې نه معلومه شوه.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره کوي، د لوړ پوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابدی دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د بریت او یا مخکې تګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولای شو مونږ د خپل سر نه تیر په دغه خاورې کې چې دا غجن ما ته راځي دلته ما سره جنگ کوي. دوی هم د ټولو ولسوالیو ولسوالانو راغوښتې دي، والی دلته په اورګوډ کې ټول پرسنل هم دغه دوی هم راجم شوی د اورګوډ غته صحیح ته.
د نوموړي نور ملګری هم د دغه سرتیری خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنه کړل سي، نو ستړیا او مایوسي به یې د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په څمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابو سوې او وسلوال یې له پښو غورځولي دي او ګډ عملیات یې پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره تر دوی ورسېدلې ده، خو لا هم په دې اړه دقیق نسی ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته دغه اکمالات د چا له لوري کېږي.
دا خبر لکه څنګه اورېدلی ځایي خلکو دا خبرې کړې دي چې کله ناکله تیاری راځي، نو تر اوسه پورې هسې دقیق حساب یې نه دی معلوم.
ښاغلی وریاخیل زیاتوي چې دوی به له پرله پسې پلټنو وروسته دا څرګنده کړي چې وسلوالو ته د کوم لوري هوایي اکمالات سوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده ورته معلومه سوې چې خبره څومره دقیقه ده، خو په اړه یې پلټنې روانې دي.
دا خبر چې تاسو یې اورېدلی مونږ هم اورېدلی ده، مونږ دا ویلي چې د پرپاس یو صنعت یو اسناد یو شی موجود وي، د دې بوټ باندې زموږ کوشن روانې شوې دقیق وو اسناد او مدارک باندې پیدا کړو.
دی دا هم وایي چې د پکتیا ولایت څمکنیو او جنخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول په کنټرول کې دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو د جګړې له امله له سیمې څخه کډه کولو ته مجبور سوي دي او په سیمې کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی. وسلوالو مخالفینو ته د هوایي اکمالاتو په اړه د وسلوالو طالبانو ویاندوی تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم ویل سوي چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د هوا له لارې اکمالات کېږي.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعهګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 80% کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. که څه هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریې جګړې ته په تلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولي دي. د پایتخت ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریې او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پر روغتون کې یو 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی د سوریې په ادلب ښار کې د نښه ویشتونکي سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په حایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب یې لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی علني رویټرز آژانس ته ویلي د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په ویانا کې د تهران د اټومي خبرو پړه د اټومي پروګرام پړه خبرې اترې دوام وکړي. تر داسې اټکل کېږي چې راتلونکې جمعه د دې خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه پورې وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه و نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې شوې دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز
تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې د ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنا نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دی ماری هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون وویل چې له ایران سره مذاکره آسانی یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو تر په باب مو ریپورت اوریده. لسنی مبجی شیوی دی لمرزی احمد سیز خد مهم خبرنو لنډی زورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شوې. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روژماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډلهیزې توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
په کندهار کې د شیرنجان پیر زیارت دغه یو شمیر نور زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه مات وروسته یو شمیر کسان چې ډېره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم ایښي او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خوله ایږدي او چرس کوي. په دغه زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړي او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشې کولو ته هڅوي.
بخپل وایه ستا کرپا سم بلنګ مهد دا سیو بل کمل کجولو بل بس پر دغه مصر راټولو بل پر راټولو وزیر دل نو پر په پرای وی وزیر دل شش زبانان راځي ورور بل دا شی ستا کرپا
نو نو مطلب دی یا د شی اج د غدا اج نه دا زم چا سکو بل دا نو شز رکا نه لرو دا غزه پر خپل پر خدمت کوي نو زه ونه کوم څو کې وکړ.
د دغه ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي کڅوغ غاړي د پیر مورید سي نو هغه باید د چرسو سیګریټي وڅکوي. دوی وایي دا کار د پیر د خوشي لپاره کوي. خو په کندهار کې یو تن دیني عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی دا کار یو ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي دې کسانو دوی ګناوې کړي. یوه ګناه د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدسات سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وي چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو، لیکن په ځان نه پوهیږو چې موږ څه کوو.
بلخوا د کندهار د حج او اوقافو ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي.
ان شاء الله مول باول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی تبارکو خپل علما او ته خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به مور کمانډرنی وو د دغه نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دې سره موږ شینو چې دغه مخکې باید څنګه وکړو.
دا مهال په هیواد کې تر یو میلیون زیات کسان په نشو روږدي چې د دې جملې څخه تر یو لک زیات کسان په کندهار کې دي. کچېری دولت په زیارتونو کې د نشي موادو پر څکولو بندیز ونه لګوي کېدای شي چې د محتاجینو شمیر نور هم زیات شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. نن د روختونو د پاکۍ یا نظافت پاک غږیږو، ورپسې تمثیلي پروګرام چمتو شوی له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، روختونه غذای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روختونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي. ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي، خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي، ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
کلی کې او لسوالی کې نه روغتون سته، دلې مرکزی روغتونو ته راولو چې دلته هم صفایي نسته، په شفخانه کې صفایي نسته.
ځینې خزنده به مثلا ورګ دي، د ترڅنګ نورې خزنده کړډي وي، دا حالت په روغتون داخل کې وي، بيخي خلک په تکلیف کړی دي.
چې یو آیت راځي نوای روژایگان دو یا چوي بیرته، چې آیت لاړو بیا بیرته یې ټولوي. په کال کې دوه ځلې یا درې ځلې دا روژایگان منزل کېږي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي. ځینې ډاکتران په خپله هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ډاکټر ده. په دې خاطر چې د هغوی شخصي سلیقه هم داسې ده، زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې. چاپان یا د دوی لباس ته تاسې متوجه شوي چې ډیر خرن او ډیر چرک سوخته دي، ولې داسې وسی؟ دوی خو پیسې هم لري، دوی خو ډاکټر دي، باید دوی د خپل نظافت ته ورسیږي.
کومه شوبه کې چې مریض بستر کړی و، خو دغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض لپاره چا جوس راوړی وي، میوه یې راوړی وي، د هغو پټو کې مثلا د کیلې شول یا دغسې د نور میوه هغه شول، شاوخوا هملته یخې وي پرتې وي. یو مریض چې کوم مرض لري کېدای شي مچ په هغه باندې کینه انتقال یې کې بل مریض ته، تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو نور مرض هم اخته کېږي. د مچانو لپاره هم صفایي قابل د قبول نه وه.
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په هکله درلودل، د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمرالدین صدیقي سره شریک کړل. هغه وویل
هر روز و بالاخره هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک می شود.
هر روز او هر اونه در روغتونو نظافت کتل کیگی، کم روغتون نه چه پاک نوی سپارختنه ورته کیگی چه پاک شی، که بیا هم بی پروایی و شولا صفاکارانو سر قانونی چلن کیگی. من خپل مسئولیت ادا کوو، خو گیلامو لحقو کسانو چخده چه روغتون تا در ناروغ لیدلو لپار رازی، پا دوی که اکثر در روغتون در ناپاکی سبب کیگی. در بلگی پتوگا در خوڑو پاتشونی در جوز پاکتون او چخل شوی سیگریت بیزای اچوی. هیله مداده چه طول خلق پا طول و زیونو پا تیر بیا پا روغتونونو که دی مسئله تا جدی پاملرنه وکری.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتیشونی عمل تا چوی
خلق دا مسئولیت لري کټونه خرابېږي یا رجایان ماشومان له خوا چټلېږي هغه باید صفا کی و منزل شي کیلو پټو کې دی منو د نور میو پټو کې دی اعتبار خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واڅه هغه خونی نه بهر کی څنګه چې دای بلمړي زل هغه خونی ترازی یو مریض درولي باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پریږدي نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي په لخر دغه یو کلچر باندې وړي
غوړ سه د خپل ته پاک وسیږي شفاخانه خود پاکه ده شفاخانه سوخت نور درې کی چپارکټ نن دی چې کاغذونه ولي بغل وغلن توی نسی ته شي زنه به مراد
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو اتر دې د مخ په دیوغه غیدلو چې ځین روختونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نساتي یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځای اچوي
ډاکټران دې دې د سکار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي صاحب ورته جوړ کړی چې ما غلطه غورځې د سیو مسنوي شی ورته جوړ کړی چې سوزیم نه پکې سي خو بیر د مال ته باندې وغورځې ټول ما غلطه ګن مند په باندې جوړ کړی شو خو کورونه تشته ده پچکاریګان دې د بوتل دې د نور د سورنجونه ستنی دې لاره کې پرتی دې
بیازای ازای غورځې ممبی او بلاو بتری او داسیان پچکاری یا مثال لسرم پوشنه خلک پر خېج وي یا کښنه اخی یا داس کیږي دې خلک مرز اخی
ستنی مهم لیدلی دی دوا بوتلونه دی او د سیرم بوتلونه دی او اشکارګان دی بمبی دی دا مو لیدلی دی پر دی باندې مچان ګرځي موږ یو قسم دغه ورته مګاسته مچان باندې ګرځي دا ډیر کثافتونه دي اسکه مرزونه پیدا کیږي
د فاریاب اوسنکی محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نه کیږي خو کابل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دی
شیرنتګاد ولسوالی شپخانی پاکت تو نظافت تر نور ولسوالی پرشد به خپل د ولایت هم شدی مسئولین د شپخانی ډیر توجه ورته لري به موږ په شیرنتګاد ولسوالی کې شورای سیل روزی خپل او د شورای سیمه چهار مشکل پښ کې پیدا کو بیا ورزو موږ په دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو دوره باندې خرو د شیرنتګاد ولسوالی کې
شپخانو
په شپخانو کې وو د شهر د شون نه دی هر څوک چار شي خو هر ځای ورځي و خپل د پیادهګان دي مسئولین د توجه نه لري مالې دلی په کابل کې مېم لیدلی په مزار شریف کې مېم لیدلی د بازي ځای کې مقصد موږ خپل د ولسوالی د چاتر نشینې ډیر سوتر دي د کثافت خانې لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علاوه د بیا د هغه د څو بل ځای انتقال یو داش مشت
د نزوانا د رختون رئیس ډاکټر حتیق علی مین مپختلی چې په رختون کې د بیکاره شین او اچول په سی لحاظ د کوم سنځو لامل کېدلی شي
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 50% تشکیلوي لکه دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دی یا د نور مواد چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا د شاروالۍ کارکونکو دي دا ټول تینه متضرر کیدلی شي نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنه شامل دي هغه کې پلونه شامل دي هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نوکتې زوی او یا کوم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نوخه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن زولل کیږي یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زور ته معلوم وي دریمه خبر ادا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسنریشن وایي یعنی دا انسنریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار ده د انسنریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعض شفاخانو کې شته ده په ټولو کې موجود نه ده لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين ده چې دا ماشين اصلا دوه برخې لري لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر ده نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامدا ده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي ترڅو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
در روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمر الدین صدیقی بیان منی چیزینی ډاکټران هم د دوا بیکارشن د زده چوی چې مناسب نوی
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای ځکه
زه په پوره توګه دا خبره ردوم ډاکټران زمونږ د ټولنې پو کسان دي هغه هیڅ کله پر روغتون کې بیکاره شیا نه چوی پاتشوا پر روغتون کې د مچانو خبره کله چې تګ را تک ډیر وی خامخبه یو یو مچ هم نه نوزی بیا هم وایم چې زمونږ صفاکران نه پریږدي چې روغتون کې مچان وی یا هم روغتون نه پاکشي خو دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاکله د دوی همکاري ډیره مهمه ده.
درنو دوستانو اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې پروژه کې بیا وسیلی وي خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
و خزی خزی
آت سوائی دادای درزم
تلاش آقا انواری که کتاب دیگه راکا
و سرهیا انواری دی سر دایی که دم تلاس و رود که کتاب اخلی
غالمه غالمه که اصاب می مخراب باشر تمه کتاب رو اخلا خورا و اخلا
اصاب خودی تا همیشه خرابی بگه دی پای روژمات سر که که خو پریده چه خپل دیگه ای وکم چه روژمات هر چه در تا تیار وی
سال می سنگه که خو برون می در تا دو باجی وقت را وره ما خام ازانی وکر سا وقت نرمانه و
بس که سره یا قذابم پیجنده لیه خدا دی چیش وقت در کلی و دو باجون نچه می بخار ور که تر ما خام بپوری پخن نشوا
پخی دلا خو یاد خوب کرده یاد بیاد یام سای سره کسی کردی
یامی خوب کرده یامی کسی کرده دی آخر و سره یک دی تا روژه ده خوز مام روژه ده
تا کتاب را کردی ری خبری مکو مغزم مخرابو
وی مغزم مخراب آوه نی در کوم دا کتاب پخپل در واخل ززم چه کار لرم
سلام علیکم چیری سلام علیکم
جوری
شکر دی ستای چال دی شای سر
چال دی پوری و رکی که چال باسی مگرزا دستی پا دراز موره جی پختنه مگوا
ونی چه پیش ده بیا چه نکل سویدی
نم دیگ پا وقت نم چه پا وقت بس روژه راسی تیری گیره بانی
خیده روژه ده نو که اوصله و که پروان نلدی
خوری اوصله سنگه و که بگال تا ماخام ازانو که دیدی نه چه دمو نه شروع پا خوا نه سابو پا خوا نه درستخان را وده خواه چی شهار سر وکن
خو خوری تو ما ملامتا که التا ما شما نو تا دوده تایره ول التا می ده تا روژه ما تایره ول التا می خپل روژه نو ما تا کلی التا دیده امرو نو چه ده شای را وده ده شای را وده ده شای را وده ده شای را وده
گوره وروره ده خوشه وی در تا مجبوره ده چه یو شای در تا را ولی که توله یو زای وکجه دسترخان آواد که خسری ده دوده ده
که زه دسترخان را ودم کیدم خیر دی که ده آوار که زه به یو بل کار پسی لاره شما دیگه بدی هم سوابی هم بلا ما سر یو امرست دوی
خو خیر دا کار بم زو کوم در سرخان بم راوړم او بوبم راوړم خود دې نشي بیا چې بجوایم چې خزي خطر راوړ تر ته چې دیګ نه دی
نه داسې
نظر تا وایو
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
په غوړې دونکو سلام پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ کنا یا به مو ځان په چاډه بولې وی او یا به مو هم بل څوک ډبه بولې وی چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وی او د سړی زور کم نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړی سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سلو رزنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوږونی سي نو ته به وایې چې په دا سلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سلو رزنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونو یې واورئ.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پیل او تکمیل کړو. منن تر ټولو مهمه پروژه د دې مازنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مازنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطحه یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند د روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو او بیا له اسمایي غره د دیمازنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څو پوښتنه لري
وزیر صاحب؟ ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مازنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی یې، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مرچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موج شول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موج شول، او اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکړي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي. له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکړي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شم نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي.
نور مه غږېږه لکه شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یوه ځای کې هم کامیاب نه شوي. خدای ناکام پیدا کړی.
و سړیه، اوس یو غم وکه، یوه لاره ورته پیدا که، آخر تر څو به همداسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم؟ وښځې خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدر هم نشو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزه بلا وهلی چې د بل کار نشو کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو.
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ اسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هېڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوي؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې. خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی. خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه. بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي. د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو به ظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر، سرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور دی خبر سولم ہو دغر غرو شور دی خبر سولم ہو
زماد کور دوران او برمان لیونی زماد کور دوران او برمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری دی جنگل زورن دی خبر رسرو لمبو دی غرد رود شورن دی خبر رسرو لمبو
ساعت 11